دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دیو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې نجیب عامری وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې د افسیار د ختمولو د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو یو وار بیا غوښتنه وکړه. په افغانستان، سعودي عرب او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن د روژې اوله ورځ ده، خو پاکستان د روژې اعلان نه دی کړی. ایران د امریکي تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم پرون په بنو کې د وی غونډې پر مهال د اف سي آر قانون غندنه وکړه. وی ویل چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. د غونډې ګډونوالو ویل د اف سي آر قانون نور نشي زغملی، ځکه چې همدا قانون د دوی د وروسته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی. په بنو پریس کلب کې جوړې شوې دغې غونډې کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او ځینو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو د سباوند ټاکلو لپاره یو کمیټه هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلي سیمو دوري کوي، خو تر اوسه یې خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړې نه ده. په سواد کې پرون د یوې لویې جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړو وویل په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي. د سواد د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم په دې موقعه وویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله، خا که پارلیمنت نه منله، دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي. او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره پاس کی چې د ګورنمنت ته به د هیڅ قسم ریوینو مون لور کو، د ټلیفون د بل بایکاټ کو، د بجلی د بل بایکاټ کو، د ګیس د بل بایکاټ کو، او دا حکومت به موږ مفلوج کو.
د پاکستان حکومت ته یوې پخوانۍ پریکړې او تړون پر اساس د ملکنډ ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې وه، خو په دې وروستیو کې خپله پریکړه بیرته اخیستې او د ملکنډ سیمه یې هم د کسټم اکټ لاندې راوستې ده. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي بیګا په یوه دوکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تاڼې یو چارواکي رمضان مشال لړې ته وویل برید کوونکي پر موټرسایکل سپاره وو او پر اصفهان سړک کې په یوه دوکان ډزې وکړې. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنوي ته ویلي چې د قلنګ اخیستنې یوه پیښه ونوموړې. وایي د دوکان مالک قلنګ اخیستونکو ډلو ته د پیسو ورکولو نه انکار کړی و چې په ځواب کې هغوی پر دوکان ډزې وکړې. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه ترسره شوي دي. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څېر روژه د رویت هلال کمیټه اعلان ته منتظره ده. وټکل ده چې سبا ته هلته د روژې اوله ورځ اعلان شي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون تېره شپه اعلان وکړ چې نوې میاشت لیدل شوې ده. په دې توګه په افغانستان، مالیزیا، یمن، لبنان، قطر، کویت، مصر، متحده عرب امارات او د فلسطیني قلمرو په ګډون په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن روژه پیل شوې ده. د قزاقستان چارواکي وایي مشکوک اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې په یو پوځي مرکز او د وسلو پر دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژلې دي. دغه پیښې د دې سبب شو چې امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان الماس سودابیف وایي د امنیتي ځواکونو د ځوابي عملیاتو پر مهال څلور بریدګر وژل شول او اووه نور ژوندي ونیول شول. ایران د امریکي هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په ځواب کې ویلي دوی د اشغال شوو ملتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاری دغه څرګندونې پرون وروسته لاغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي تر ټولو لوی هیواد دی. په راپور کې ویل شوی ایران په سوریه، عراق او بحرین کې د شخړو ورته لمن وهي. انصاري په ځواب کې پر امریکا تور پورې کړ چې د ده په وینا په عراق، افغانستان، سوریه، لیبیا او یمن کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي دا هم ویل چې امریکا د سعودي عرب په وړاندې خپلې سترګې پټې کړې، څوک چې په پراخه کچه د ترهګرۍ سیاسی او اقتصادی ملاتړ کوي. ځایي اوسیدونکي او څارونکي ډلوای روسي او سوریایي حکومتي جنگي الوتکو په حلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې دي. په برېټانیا کې میشته د بشري حقوقو سوریایي ډله یو بل سارونکې ډله او ځایي اوسیدونکي وای د جون په 15 نیټه په حلب ښار ته نږدې 50 هوایی بریدونه ترسره شوي چې په کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې رایټر ساشانس د ملکی دفاع د یو کارکوونکي له خولې لیکلي چې د یاغیانو په واک کې پر ښار په ترسره شوي بمبارۍ کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. بل پلو د سوریې حکومتي رسنۍ خبر ورکوي چې د یاغیانو په همدانیا میدان او د حلب په شاوخوا خوانورو سیمو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل دي. حلب ښار چې د ترکیې له پولې په 50 کیلومتره کې پروت دی د حکومت او یاغیانو ترمنځ وېشل شوی. یاغیان هڅه کوي چې د بشر الاسد واکمنۍ نسکور کړي. روسیا د اسد د نظام ملاتړ کوي. او روسي خبر ده چې عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوج ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډلیزه قبر موندلې چې پکې د 400 انسانانو د بدن پاتشون کې مندل شوې دي. خبري اژانسونو د نصرګندو سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو دغه ډلیزه قبر د فلوجا په شمال لودیس کې د سقلاوی په سندو کې مندل دي. د پوز یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پی خبري اژانس ته ویلي په مندل شوې ډلیز قبر کې ډېرې د هغو عسکرو د بدن غړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا تختول شوی. د انبار صوبې د پولیسو یو ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته منلې چې دغه ډلیزه قبر د ماینونو د پاکولو د یو مهم په دوران کې موندل شوی دی. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط اژانس ته ویلي چې ځینې جسدونه د ولسی خلکو هم دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د سبا ورځې د هوا د حال او د کرنسۍ بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ. یو پاوند 109.5 روپۍ 50 پیسې او 105 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمه وینا تر مخه سبا د نهه پورس به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر او احمد الله وړاندې کول. په کابل سیمه کې د اف سی آر قانون پر ضد په بنو کې غونډه شوې ده. ګډونوال وایي نور دا تور قانون دوی نشي زغملای. د ملکن سیاسي ګوندونو او تجارانو هلته د کسٹم قانون عملی کېدو پر ضد په سواد کې ستره غونډه کړې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د وینا پر مهال وویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خاکه پارلیمنت نه منله د ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو.
په کراچۍ کې پر یو دکان په ډزو کې د دوو هندوانو په ګډون درې تنه وژل شوی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې هغې خواته دي د پاکستاني ځواکونو د خوځښت مخه ونیسي. د سوات د والي میاګل عبدالحق د زوکړې 108مه کلیزه تېره ورځ په مینګوره کې ولمانځل سوه. نوموړي په سوات کې څه کړي وو؟
والی صاحب رپورٹ نے کمل لویا کارنامہ چې زګړم ناغه د پښتو ژبې سره داغو هغه والی هانه مینه چې د خپل ریاست سرکاري ژبه د تعلیم ژبه او د دفتر ژبه ګرځولې وه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شنن یو تبصرې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې لومړی موضوع ته د خبر پښتونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو او هلته د یادې سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد غونډه کړې ده. دوی ویلي چې اف سی آر قانون د دوی د تباهۍ سبب دی او د شاته پاتې والي سبب دی. نور د دوی په وینا دغه قانون دوی نشي زغملی. ګډونوال ویل دا غوښتنه هم کړې ده چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
تیرا ورځ بانو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې گو ایف سی آر گو یا ایف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یوتاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندگانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلمه جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د ایف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې ایف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی دراته ګډول غواړي چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباهی سبب ایف سی آر دی او دوی هیڅ کله هم نور ایف سی آر منلو ته تیار نه دی.
دا هو قانون دانا قانون خواهوی چې آلی کلا شوه وی بلده کلی کلا شوه دا پیو پینسل لی کلا شوه چې سره ربرگا پسانگ شه پریتا امیش بشرونه اویل چه امیش پیف سی آر شده شای لیکلا دا چه کبیلی لکیتا و فاوج نرسی ادا مطلب چه دا شای دا نیران کرو و دا شای پشاولی کل چه کبیلی لکیتا و فاوج نرسی یا رو خوگلو
زکر شه امیش سنگا کانون شتانا به پاکستان کانون شه خو کچر دمیر دریو پاکستان بوده چه تو خوی مولینا اخو میده زول بینینا و مو سنگا کانون شتانا.
دا غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د ایف سی آر پر ضد ناره وواهلې او وی ویل ایف سی آر د دوی د پسمندګۍ سبب ګرځېدلې. دوی وویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلي فنډونو کې ډېر خورد برد شوی چې د ایف سی آر له وجې دوی هیڅ نه ویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره آواز وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملی او د خیبر پختونخوا سره شریکه ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ پر ضد جوړې شوې کمیټې تر سوري لاندې تیره ورځ په مینګوره کې ټولګوندیزه غونډه وسوه. په غونډه کې د ملکنډ د اوو ضلعو سیاسي او تجارتي استازو ګډون درلود. دوی وویل په ملکنډ کې د دې قانون عملي کېدو پر ضد به تر هر حده پورې ولاړ سي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
سوات مینګوره کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوه چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړی شو. جرګې ته د ملکن ډیویژن اوو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خا که پارلیمنت نه منله دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي او د دې نه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره پاس کی چې دې گورنمنت ته به د هیڅ قسم روی نمو نه ورکو. د ټیلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو او دا حکومت به موږ مفلوج کوو.
جرګې ته د کوس در څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی وویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه دره کړې عزیزانو. موږ د 14 اگست 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو، په اصولو، په فیصلو، په هغې نه پسته چې کوم زمونږ فیصلې شوي دي، موږ د پاکستان حصه جوړه شوي یو. نو دا زمونږ حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. موږ والنټیر دي درته والل. بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی، زه نور تفصیل کې نه ځم. او د دې ظلم خلاف کراپان نه سیدو نو راتلونکی نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کوي. مخکینی نسل موږ یو فیصلې معاهدې کړي، په کار ده چې موږ هغه معاهدې چې د پلان نکاح راټیږي.
د بونیر ضلعي ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکن ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو.
کم مشران موږ اسلام آباد ته یا پشاور یا اسلام آباد ته لیږو چې د هغې پشا دلته د احتجاج چې کوم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تی کړی او یو هله ځله شروعی.
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کسټم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په ځواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي وویل
صوبایي حکومت د کسټم ایکټ د نفاذ مطالبه او د هغې سمری نه ده لېږلې، خو دا اوس چې کومه دوباره ولېږله که وفاق په دې کې مخلص وي یا دا صوبایي حکومت خبره ویل پکار ده چې فوري طور څنګه چې وویل شو دنګ موقع سره بل دا خپل تقاضا دادا چې صوبائی حکومت دا ټیکسونه چیلی دا په وفاق ته ځي وفاق پاکستان ته صوبائی خزانه ته ناراضي چې صوبائی حکومت ته څه ضرورت ده چې دلته خپل سیاسي ساخت ته نقصان رسوي او د وفاق لپاره ټوله نزله چې دا په خپل ځان باندې ورغی.
د کسٹم ایکٹ پر ضد راجہ مشوی جرگې کې قراردادونه پیش کړل خپل چې پکې د صوبای حکومت څخه غوښتنه وکړه شو چې دوی دې د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکنډ ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې تر څنګ پریکړه وکړه شو چې د ملکنډ ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج شروع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په کراچۍ کې پر یو دکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د ښار سچل تھانې مشر فرحان مشال رډي ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې دوه هندو وګړي هم شامل دي. بلخوا پولیس وایي چې دا د کلنګ اخیستلو پیښه ده او د دکان مالک ته تر دې وړاندې هم دړکې ورکړل شوي وې. محمد عمران نور حال راکوي.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکی ایس آئی رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دننه ناست کسان وجلې شوي. شراب یو دکان دے چپڑزی شوی او درے کسان پکے مڑدی. دا دکان ابوالحسن اصفہانی سڑک باندے دا پیراڈائز بکرے سرا خواتا دے. دا ڈاکا نوا بلکہ دا سخکاری کی دوڑان دے چرتا جگڑ شوی. بیا دوی دو وسلے سرا راغلل او ڈزی کون کی کسان پا نشک کے ہمو ڈزی اکڑے او بیا پتیخ تکے بریالی شوی. بلخوا د ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوې او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وې. پولیس چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه 1.5 لک پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې هغې خواته دي د پاکستاني ځواکونو د خوځښت مخه ونیسي. د جرګې غړو ویلي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په 50 ولایتونو کې د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په 50 ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو مخې ته تګ د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغه جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پوستو جوړولو پر وړاندې اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې سیاسي فشارونه زیات کړي څو د افغانستان په خاوره کې له پوستو جوړولو څخه ډډه وکړي.
د دې ترڅنګ د ډیورنډ کرخې بدې کرغړنې کرخې هغه ستونزې او مشکلات چې په مختلفو دروازو کې بالخصوص په تورخم دروازه کې راولاړ شوي دي، د دې د حل لپاره هم باید حکومت اقدام وکړي. دا دروازه مونږ ته د منلو وړ نه ده. په دې ساحه پرته دواړه هغې اړخته او دې اړخته قومونه دا یو خلک دي، نو زمونږ غوښتنه ده چې حکومت باید جدي اقدام وکړي او دغه تګ راتګ ته په هماغه شکل، خصوصاً هغه قومونو ته زیاته پراته دي، هغوی ته په هماغه شکل اجازه ورکړي. کنی ورنه داسې یو عمل ترسره کړي چې تر څو پاکستان د فشارونو لاندې راشي.
له کلونو راهیسې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستاني پوځیانو له لوري د توغندیو ویشتل، د تورخم دروازې وخت نا وخت تړل کېدو، د کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو په ځینو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو مخې ته تګ عام خلک او د ملي شورا غړي په غوسه کړي دي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزای وایي چې پاکستاني پوځیانو یوازې په کونړ ولایت کې او پوستي جوړې کړې او په 50 نورو ولایتونو کې هم په ورته کار لاس پورې کړی. ښاغلی اڅکزای ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي.
د افغانستان تقریبا په 45 ولایتو کې پاکستانیان مخته ډیورنډ راوښتي دي. یوازې د کونړ په ولایت کې تقریبا 8 پوستي مخته راوړي چې هغه تقریبا 1 کیلومتر را پوسته مخته سه. زموږ دولت یا نظام اوس هم د انګریزانو د پاکستان د عیسایو سره په تفاهم باندې کار کوي. دا کچیرې د هغو سره په تفاهم باندې نه یو یو ځخ باید پورته کړي.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو او له وسلوالو طالبانو څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وای حکومت هڅه کوي چې دا ډول موضوعات د خبرو له لارې حل سي. خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای که پاکستان د افغانستان په خاوره کې له مخکې تک څخه لاس وانخلي افغان امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې په نظامي اقدام لاس پورې کړي.
داسې ښایي هغه دا دی چې موږ هم هماغه مناسبات چې پاکستان سره غواړو پاکستان هماغه مناسبات زموږ سره وتړي، ځکه دوی زموږ په خاوره باندې تجاوز ونه کړي، د خط دواړو غاړو ته قوانین مراد کړي، پوستې ایجاد نه کړي، او کچېرې سرغړونې کوي زموږ سرحدي قواوې وسلوال پوځ خو مجبور مکلف دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
افغان سناتوران له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په اړه له خپل کرغړن سیاست څخه لاس په سر شي.
افغان چرواکو په هیواد کې د عدالتي کارکونکو د امنیت لپاره د لا کلکو ګامونو اخیستلو امر کړی دی. د لغ وروسته ده چې تېره ورځ په لوګر کې وسلوالو د یادی څانګې وتنه ووژل. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان حکومت وایي امنیتي ارګانونو ته امر شوی چې د هیواد د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو د امنیت لپاره جدي اقدام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون د لوګر ولایت د استیناف پر څارنوالۍ برید وکړ او د دې ادارې اووه کارکوونکي یې ووژل. په وژل شویو کسانو کې د لوګر د استیناف نوی څارنوال چې پر دې دنده نوی ګمارل شوی و هم شامل دی. له دې حملې وروسته د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د عدلي او قضایي چارواکو امنیت د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی.
رهبری دولت افغانستان
به نیروهای امنیتی
افغانستان دستور داده.
د افغانستان د دولت مشرتابه امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د عدلي او قضایي ادارو او د هغو د چارواکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ په دې برخه کې هڅه کوو، خو یو مسله چې باید یاد یې کړم دا ده چې تروریستان زموږ خلک وژني او موږ ته ګواښ کوي، خو موږ به د دې ګواښونو په خاطر هیڅکله د عدالت لپاره خپل کار پرې نه ږدو. د لوګر په پرونی برید کې درویشت نور کسان چې د استیناف د څارنوالۍ کارکوونکي او عام خلک هم پکې وو ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا درې تنه برید کوونکي چې د پوځیانو په جامو کې د څارنوالۍ انګړ ته ننوتي وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې برید کې زیات شمېر قاضیان او څارنوالان وژلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د حمله غندلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو بیان کې پر حکومت غږ کړی چې د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو او د هغو ملکیانو امنیت خوندي کړي چې د خپلو چارو او ستونزو د حل لپاره د ادارو ته مراجعه کوي. په بیان کې همداراز راغلی چې یوناما ته د روان کال له پایله پر قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي قضایي ادارو پر نورو کارکوونکو د حملو اتلس قضیې رسیدلی. یوناما وایي چې د دې حملو په نتیجه کې درویشت ملکیان وژل شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لوګر پرونی حمله د غزنی ولایت د استیناف پر څارنوالۍ له وسلوال برید یوازې پنځه ورځې وروسته کېږي. د غزنی په حمله کې د دوو میرمنو په ګډون ټول شپږ کسان ووژل شول. او دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت د محکمې د مامورینو پر موټر په کابل کې حمله وکړه چې یوولس کسان پکې ووژل شول.
احمد تکلو. د افغانستان په کندهار ولایت کې په لومړي ځل دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګوزن د ناروغي د واکسین په اړه د خلکو د شکل ریکول لپاره فتوا ورکړي. په دې غونډه شوي او عالمانو پر ولز غږ کړی دی چې د پولیو څاڅکي خپل ماشومان ته ورکړي. صادق رښتینی پر رپورټ لري.
که څه هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او بانډو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکي د ماشومان لپاره خطرناک دی او د دوی په عقیده ماشومان ته نورې ناروغۍ پېښوي، خو د هیواد سرتاسري دیني عالمانو دا ثابته کړې چې د واکسین څاڅکي حلال او د ګوزن د ناروغۍ محوه کوونکی دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دیني عالمانو پکې ګډون کړی وو. دیني عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابت او په خپل زما د کشنیانو په شری به زحال ته پویدم چې د بدنې قتلې وي په کوڅه کې بدنې قتلې وي کار به شری خلاصو. او نن څلرم د زما په کلی کې پس بین بولده کې زه چې چیری خطیب د جامعې حج ولی جان جمال تبلیغي مرکز وڅنګ زما د کور مخامخ د څلورو کالو کشنی د شری سمړ سنن څلرم معلومه ده چې واکسین بیانې سوی کسوی باید داسې پر تیر شوی وای لکه څرنګه چې هغه زموږ پر ماشومانو کې
من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګزړ نه ژغورو چې تر څو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کړي
چې موږ ستاسو سره په دې ټولو پروګرامو کې موافق یو، خصوصا زه دا عقیده لرم چې زه په دې کې باید هر څومره مسؤلیت چې دی په غاړه واخلم او باید دا کار وکړم.
اړوند روغتیایي مسؤلین هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطري وبلل او له ټولو دیني عالمانو یې وغوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضی او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر شاولی پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
دا ناروغي نن ورځ په نړۍ کې نسته محله شوې ده دا د واکسین په واسطه، نو د دې څخه لوی ثبوت د واکسین په هکله ونه وي، ځکه چې د چیچک ناروغي نن ورځ په هېڅ ځای کې نسته منځه تللې ده. یو حقیقي چې موږ د واکسین چې موږ سواس کو هغه وایي وایي د کندهار نفوس تر 2.5 میلیونه اوري، دلته قرارداد وزارت صحتعامې د 2 لسو لکو په اساس کوي. لویه ستونزه چې مکتب نیستي، کلینیک خطا دی، سهمیه سامانه راکول کېږي، هغه دا د نفوسو ستونزه.
چارواکي وایي چې سږکال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه 1 د ګزن پېښه سبسوي ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د پاکستان د اکنامیک سروي تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې په تیر یو کال کې تعلیمي شرح تر پخوا زیاته سوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې دا کمه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره پر ډیرو پروژو کار کوي. فرخند اسد پرې رپورټ لري.
د پاکستان د اکنامیک سروي تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمي شرح 2% زیاته شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا کمه شوې ده. د دغه سروي تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په کال 2014 نه 2014 کې د سړو تعلیمي شرح 2.5% وه، ولې په 2014 او 2015 کې بیا 1.5% ته ټیټه شوې ده. دا شان په کال 2014 او 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو تعلیمي شرح 6.5% وه، چې په کال 2014 او 2015 کې دغه 15% ته ټیټه شوه. په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ د کارکونکو ادارې الف اعلان د پېښور څانګې یو مشر عمر اورکزی وایي په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی دی، بلکې زیاتره د 5 جمعه وروسته خاص کر د جنکو لپاره سکولونه عام نه وي.
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډیسټریکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان ڈگرام کی دی ال تک دا اسکول انفراسٹرکچر سکم دا اچھا تک کوم یم شومان اسکولن نہ بار دی دی نہ چے زمون دل تک اغا سوسائٹی بونڈز دی یا دس نور وجوہات دی اغا وجوہات دا دی چے اسکولن کی بیسک فیسلٹیز نشتا. زمون سرا پرائمری لیول پر مشومان خو اسکولن تر روان ہی خو سکلا پرائمری لیول ایو مشما اش کی گم کلاس تشین اغا اسکول پر دی اغا مین وجوہات دی چے تا اسکول کی بیسک فیسلٹیز نوی لکا واش روم شو، ڈرنکنگ واٹر شو، باؤنڈری وال شو، اغا وجنا بیا ڈراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نہ بعد زیادہ.
د دغه سروي تر مخه تر ټولو زیات تعلیمي شرح د پنجاب 3.5% ده، بیا د سند 6.5%، د خیبر پښتونخوا 3.5% او تر ټولو کمه د بلوچستان 4.5% ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي او د صوبې د تعلیم پخوانی وزیره معراج همایون وایي دا د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده چې په صوبه کې تعلیمي شرح په تیر یو کال کې ټیټه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دغه رپورټ هم پر ونه چلولای سوې د وخت د کمیل کبله. په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوې نجیب عامر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم پرون په بنو کې د ویغونډې پر مهال د FCR قانون غندنه وکړه. وی ویل چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شاملې کړل شي. دوی وایي نوموړي قانون دوی اغېزمن کړي او نور نشي زغملی. په سوات کې پرون د یوې لویې جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړو وویل په ملاکنډ ډیویژن کې کسټم اکټ د نفاذ غندنه کوي. حکومت دې خپله پرېکړه بېرته واخلي که نه دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي بېګا په یو دوکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تاڼې یو چارواکي رمضان مشال لډو ته وویل برید کوونکي پر موټرسایکل سپاره وو پر اصفهاني سړک یې په یو دوکان ډزې وکړې. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هېوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څېر روژه د روی احتلال کمیټې اعلان ته منتظره ده. د قزاقستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمالي لویدیز ښار اکټوبر کې په یو پوځي مرکز او د وسلو پر دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژلي دي. امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې څلور بریدګر وژلي او وی ژوندي نیولي دي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي. په ځواب کې ویلي دوی د اشغال شوو ملتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. ایران پر امریکا ځوابي الزامونه لګولي چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. او عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجه ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بېرته نیولو پر مهال یو ډله ییزه قبر موندلی چې په کې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونکي موندل شوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول او زو اسلام آباد ته. او دا ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولی دی، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتې پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایهدارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه په سویزرلینډ کې به د OECD غړیتوب ترلاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خو دا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب ترلاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د OECD غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوره جوړول وي او داسې نظام چې هغې کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخیر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کامی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپلو وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانېدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت څغوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او ښاریو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی وه. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کولو اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دوکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په موخه دکانداران په خپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ ده. ادارې اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو لیکنه کې کاږي چې پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې القاعده یو وار بیا خپلې جرړې خوروي. بلخوا فرست پوسټ ویبپاڼه لیکي چې هند په دې وروستیو کې له افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالي ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې ټینګې شوې دي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځان ته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقع هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادي یې څه باندې 2 کروڑه ده پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسٹ پوسټ ویبپاڼې یوه لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 اربه ډالره لګولي او د نورو 2 اربه ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په کانونو د بجلۍ په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي هلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
منور شاو، په کزاکستان کې وسلوالو د وسلو پر 2 دوکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل دي. چارواکي وایي چې عملیاتي ځواکونو 4 برید کوونکي وژلې او یې ژوندي نیولې دي. دا پېښې په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چیرې چې په دې هیواد کې لومړی ځانمرګي برید شوی و. احمد تکل نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال لویدیز ښار اکتوبې کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یوه هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووژل او 3 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا 3 واړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یو وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه ننایست او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او 8 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دله قوله مخکې دا هم ویل شوي و چې 8 تنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف همداراز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي و. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبر د روسیې د سرحد په 100 کیلومتری واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
احمد تکلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې کښلي چې که څه هم پاکستان د بې پایلټ الوتکو د بریدونه د خپل هیواد د خپلواکۍ پر ضد ګام بولي، خو دا مسله یې کله هم پر نړیواله سطح نه ده راپورته کړې. د مقالې لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
ډان روزپانه کې لیکوال عامر رانا څوک د پاکستان لوی دښمن دی د سرخط لاندې یوه مقاله کې لیکي چې د دې پوښتنې ځواب که هر څومره ډېر ساده ښکاري خو دومره آسان هم نه دی چې آیا د پاکستان تر ټولو لوی دښمن بې پیلټه الوتکې دي او که ترهګر. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وجنې په دغه هیواد کې په بېلابېلو موضوعاتو لکه د خپلواکۍ، سیمه ایز استحکام، په افغانستان کې د سولې او د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت ترڅنګ په یو شمېر نورو خبرو تاوده بحثونه راپارولې دي. د ملا منصور د وجنې که هم وار له مخه د پاکستان او امریکا په خرابو اړیکو بده اغیزه شوې، خو دې پیښې ایران هم په دې قضیه کې ښکېل کړو، ځکه چې ویل کېږي ملا منصور د وجنې نه مخکې د ایران نه پاکستان ته راوړېدلی و. د ورځپاڼې په خبره د ملا منصور د وجنې په دې پیښه کې د ایران رامنځته کېدل د پاکستان لپاره نه یوازې د هند په تناظر کې بلکې د مندنی ختیځ په تناظر کې هم ډېره مهمه خبره ده، او هغه ځکه چې پاکستان ایران او هند سره په اړیکو کې مندنی ختیځ د یو توازن ساتلو لپاره کاروي. خو د دې ترڅنګ د ملا منصور وجنه به د پاکستان لپاره په کور دننه هم او خپلو ستراتیژیکي ملګرو سره د خارجي تعلقاتو په تناظر کې هم ډېرې ننګونې رامنځته کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې د ملا منصور د وجنې نه پس په یو بیان کې لکه د نورو پاکستانیانو په څیر ویلي وو چې د بلوچستان په نوشکي کې دغه برید په څرګند ډول د پاکستان د خود مختار عزت ګام دی. خود لیکوال په خبره تر دا مهال پاکستان په یو نړیوال فورم هم د دغه بریدونو قانوني حیثیت چیلنج کړی نه دی، خو خواجه آصف یو دلچسپ خبره په ګوته کړه چې دغه بې پیلټ الوتکې په افغانستان کې پټ د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله ولې نه په نښه کوي. د لیکوال په خبره د ملا منصور د وجنې نه څو ورځې مخکې یو وتلي د امنیتي چارو پاکستانی کارپوه عاقل شاه په خپل یو تحقیقاتي څېړنه کې لیکلي چې په کومو سیمو کې د دغو الوتکو د بریدونو پر ضد خبره کیږي، د هغو سیمو خلک د دا ډول بریدونو مخالف نه بلکې پلویان دي.
فرایډی ټایمز مجله په خپل یو رپورټ کې لیکي چې په پاکستان کې د مدرسو ثبتولو او د هغوی په اړه هر اړخیز حساب کتاب ډیر ګران کار دی. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې نه خو حکومت پر دې کار سنجیده معلومیږي او نه هم د مدرسو چلوونکي دا خوښوي. فرخنده اسد د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رجسټر شوي نه دي، دغلته وسلوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي. ډیلی ټایمز د سند صوبې په اړه لیکي او وایي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیاګانو ته تازه او بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروري ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې په هدفي وجنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. ډیلی ټایمز د سند صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر قیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سند صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کینی او په دغه صوبه کې د فرقیزون خطو او نورو وسلوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ډاکټر قیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر هم بند کړل چې په بدامنۍ خوراولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي، نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامعې بنوریا د مفتی محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فنډونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتی نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ، خو دای وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې لس مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه یو کروڑ روپے دا. فرائیڈے ٹائمز لکھی مفتی نعیم د مدرسو په اړه د برتانی او امریکا په پروپاګاندو سخت تنقید وکړ، خو بیا یې ډیر په فخر دا هم ویل چې د برتانی او امریکا نه خلک دوی ته پیسې را لګي. فرائیڈے ٹائمز یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لکھی حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجسٹریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه هو د مدرسو چلون کې دا غواړي چې د دوی د فندونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغه مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګه مصرفوي او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومیږي. ورځپاڼه د عام لیکي په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم ساسان کار نه دی او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېرې مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکې کوي.
د جنوبی وزیرستان بنګی والی سیمې ته ستانه سوی خلک وای دوی په 2012 کال کې خپل سیمو ته بیرته تللی وو، خو د ژوند بنیادی اسانتیاوې لا هم نه دي ورته برابرې سوی. د دوی په وینا د سیاحت او تعلیم په برخو کې د ستونزو تر څنګ یې پاوځ بې له اجازې مځکې کاروي. دوی وایي حکومت باید دوی ته پاملرنه وکړي. سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د سولی وزیرستان سیمې بنګې والا ته واپس تللي قبایلیون ویایي چې دا وخت د دوی ژوند په کراره تېرېږي، د اول په سر تنګول ځورول نشته دی، خو د دې باوجود دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه د بې برخې پاتې دي. د بنګې والا ځنې قبایلیون په دغه بریکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
زما نوم دی رفیع الله، موږ په 2012 ښه راغلي یو مخشه میر د پاکیقات بونده هم تکلیفې نه وي په چې پوښتنه بونده هوي او نور
روڈی نہ
ډاکټر نشته دی، ټول کمپیوټر نستی، زخمیان بیمارون چې وشي امیش سره هیڅ نوره وسیله نشته، ټانک دیره ته رسوي، شپې بوندې میشته تکلیف هم وي، اجازاتو غوړي، کله کله داسې بیمارون چې په لیارې مړه هشي.
مو نوم رحمت خان دی، په ویس هیڅ تکلیف نشته، په لو ګرځاول رو ګرځاول شي په ګیټي ناشي. فلال دی میش کلی شته، خو یا بن دی رو لا کې کانا او په خره یا بوري کانا، زاړونی په خره وری وو به حد تکلیف دی کانا. مې میر مزکه دی کانا ویلی خو جوړا کړی دی، و د کارلې تخ مینا هرو کې وی کنه چې فلال حکومت چې سرګ خوشاوی بیا موږ مزکه تا نه کسي دګ دګ بل استعمال وی کنه. روډ ورته په شهر شي بیا روډ جوړ کو کا الان کې دته دګ دته په شهر نه وی چې روډ پېښه جوړې.
د بنګیواله د کابلانو د دغو مشکلاتو او غشتن نامې چې د سولي وزیرستانه د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشي خبر کا هغه سوال وار وای زنه.
د بنګیواله اوسیدونکو خلک ته د علاج سہولیات مستدای د وخت ضرورت سره جوړ ورته چوشي د دې په دا وړل روړل سه د ډېر مشکلاتو سره مخ مخ شي، پر سره دغه سه د تا نور مشکلات هسته د زمکه د متاول د زمکه د جوړاول چې د مالک د مرزه خلاف زمکه لړای شي موتا شي، بیا بلتا مشکلات د نور د بنګول د خلګې د مشکلات په بارک سه حکومت مخسر خبر ورکړای د سوجات سخت سره خبر ورکړي چې د بنګول د خلګې
د بنګیوالا قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په موکې موجود حکومتي چارواکي دې د دوی نیمګړتیاوې زر کې پورا کړي او په خپل مخ دې داسې چارې نه کوي چې د کومو په وجه د قبایلیانو د مځکې میراثي ویش متاثر او په مستقبل کښې د دوی په خپله کښې د بدۍ دښمنۍ باعث جوړېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بنګیوالا، سویلي وزیرستان.
د مومند ایجنسی په کوزه برخه کې په لومړي ځل میچنۍ سپرې او نور درو کلو ته سړک غځول کیږي. د یادې سیمې ولس د حکومت دیګان ته خوشاله دی او وایي چې له دې سره به د دوی یو شمېر ستونزې هوارې سي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د کوزه مومند ایجنسی د میچنۍ سپرې کلي ته د سړک په جوړونه کار روان دی. له دې وړاندې به د دغه کلي په شمول درې کلیو ته د ولس تګ راتک په خرو او وروستو په ټریکټر ټرالو کېدو، ولې څه موده وړاندې ولس په خپله مرسته په غرونو کې کچا لارې تېرې کړې وې چې دا سات پرې د حکومت لخوا د پخونې یا تارکول اچولو کار روان شوی. دغه لار چې 14 کیلومتره ده ولس پرې خوشاله دي چې ګنې د هغوی پېښور او یا د محمود نورو سیمو ته د تګ راتګ ستونزې به هوارې شي. زمانت شیر وای
چې موږ به پخرو باندې مطلب دا چې سامانونه مامانونه وړل او تکلیف به راته په کټونو به بیماران هم راکوزول، او اوس الحمدلله موږ د حکومت نه په دې خبره ډېر خوشحاله چې موږ ته سره کم تیر کړی دی او اوس هم په مطلب چې کار شروع دی.
دغه لاره چې په ځینو ځایونو کې پخه شوې ده ولې ډېره لار لا هم کچه ده. یو ډرایور سیدالله جان وای چې د هغوی روزګار په تاوان روان دی ځکه ګاډي زیاتره وختونه خراب وي.
کچا لار ټولې کړې دي زه پوه شولې، نو ګاډې لکه چې لاندې دوه کاله ډیپټي کوي نو په دغه باندې میاشت ډیپټي کوي. نن چیرونه چې موږ واچو 28,000 روپۍ دي، دا دوه میاشتې زیات نه زیات دوه میاشتې ډیپټي کوي. په دې وجه باندې دا کچا لار ټولې کړې او کار پانی پکی تپوس آگا ٹھہرو نہ ختم سی منگ تم را مزدوری نے کی لگا ٹھہرو نہ کم منگ ختم ہو کم نقصان ہم کی گئی بولے کر مجبور ہے تو منگ پی چلی گز منگا قوم دے چوک بیمارانی چوک مریضانی انہیں منگا الٹا تاوان نہ کی گئی گاڑی
یہ بل مشروائے چی حکومت تھی بیت پتا غلار کار تند کڑی
بالکل سڑک روڈ منگا ڈیر خراب ہو وسم خراب دیا شورو دیا میٹیریل پیلا سی ندی او کتان تھی کچا دیا برن تھی کچا دیا منس کی رات پوکھڑے دیا وسم مشکلات تھی گاڑی چی پیرا جی کی بیمار پہ کنا سی لے کے پکاٹے چرا والی مکی بم پکٹ رہا اوڑ اخ حالات پہ گاڑی کم دیا جڑا کو جلوخ دیا بس روڈا پہ پڑا تھا
د سپوری د سیمه د غلار د میچنه نه دراول کور رزق تور او خوا کی د یو بارانی بر پغړه تیر شوی چې دغه سیمه ولسم د سرک په جوړونه خوشاله دی او وای چې د دې سره به د سیمه د تعلیم او د صحت اداري هم خېشي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د خبر پښتونخوا په سواد کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن تر سوری لاندې په سواد سیدو شریف کې د ریاست سواد د وروستي بادشاہ میاګل عبدالحق جانزیب د زوکړي یو سل اتمه کلیزه اول منزل سو د غونډې ګډونوالو د نموړي پر خدمتونو رڼا واچوله او د سواد د خلکو پښتو او کلتور لپاره د هغه کارونه وستایل. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سواد اخیری بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب کال 1950 نه تر 1950 پورې شل کاله بادشاہی کې نه صرف د سواد په لکونو خلکو ته یو مثالی حکومت ورکړو بلکې ریاست سواد د پښتنو لپاره په تاریخ کې یو ځانګړی حیثیت هم لري. وجه هم دا و چې د دولت هر قسمه قانون د پښتو د رواجونو څخه جوړ کړی شوی و. د خبرې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الستیار د والی سواد میاګل عبدالحق جهانزیب یو سل اتم زیږون ورځ مانځلو په موخه وایي
د والی صاحب رټور نه کوم لویه کارنامه چې زګړم نه هغه د پښتو ژبې سره داغو هغه والیهانه مینه چې هغې د خپل په مورنۍ ژبه چې وه د خپل ریاست سرکاری ژبه د تعلیم ژبه او د دفتر ژبه ګرځولې وه. دا د سواد ریاست په ټوله نړۍ کې یوازینی ریاست و چې د دې د درس و تدریس او د دې د ټول نظام حکومت ژبه چې وه هغه پښتو ژبه وه او تر اوسه پورې د والی صاحب نوم چې دی نو دا یو لوی علامت دی چې څنګه زموږ سره باچا خان د یو لوی پښتون مبارز په حیثیت باندې یو اتل مونږ ګڼو. نو دغه شانتې کوم مونږ والی سواد د یو پښتون منتظم په حیثیت باندې زموږ سره ولوی علامت ته
د سواد پوهنتون استاد او سیدو شریف اوسیدونکو قاضی عبید الله وایي چې د والی سواد د حکومت کې د ریاست د اولس لپاره مثالی کارونه شی ول
سواد کې هغه کم کارونه کړی او سواد له کومه ودا او کومه ترقی هغه ول کړی و. نو شاید چې په آئنده سل کال کې هم که موجوده حکومتونه د پاکستان هغه پوره هلی ځلې وکړي نو د والی سواد هغه ترقی نیمې ته هم نشي رسېدلی. سکول وایي کالج وایي او دغه وخت سره ډسپنسری وایي هسپتال وایي پولونه وایي روډز وایي انفراسټرکچر وایي سوشل لایف وایي او یا دغه وخت عدالتي نظام وایي که په هر یو اینګل باندې د والی سواد کار وشي نو شاید چې په دې باندې بلا پی ایچ ډیان کېدای شي په دې باندې بلا کارونه کېدای شي.
یو بل د سواد اوسیدونکو شاعر ادیب افتاب سپرلی وایي چې والی سواد د ژوند د نورو اړخونو سره سره د کلتور پرمختګ ته هغه وخت کې ډیره زیاته وده ورکړې وه.
دغه په وخت کې دلته چې کوم امن او دلته چې کوم کلچر پاتې شو دلته میلې شوې دي جشنونه شوې دي او هغه چې کوم په ښه طریقه او په ښکلې طریقه باندې کړي دي دا دغه لوی کمال او دلته چې دغه کلچرل هیریټیج څونه په دور کې محفوظ ساتل دي. تاسو ته پته ده چې ایټالین کمیشن چې دلته راغلم د والی صاحب په دور کې راغلو هغه ډېر زیات تحفظ ورکړو تر دې پورې ویلو چې زه به سره پرسنلي په خپله باندې مندر تړلو وامه. نو دا دغه ډېر زیات لوی کمال او نن د بدقسمتۍ نه هغه ورسي هغه زموږ ورځ په ورځ ختمیږي.
د سواد اخیری بادشاه والی سواد ورځ مانځلو په موقع یادې شوې ټولنې د پاکستان دولت څخه غوښتنه وکړه چې د سواد پخوانی تعلیمي اداره جهانزیب کالج ته د تاریخي حیثیت ورکړی شي او دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځولی شي. په دغه موقع د والی سواد په قبر ګلونه کېښودل شول او دعا هم وکړه شوه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د سکوهنی د نړیوال اتل محمد علی پرمړین نه یوازې په پاکستان کې خلک خپه دي بلکې د کراچۍ په لیاري سیمه کې د هغه په نامه یو سنټر هم دی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران هلته ورغلی او هلته د ځینو مقابلو پر مهال د سکوهنی لوبې سره تړلو کسانو سره خبرې کړې دي. هغوی په دې رپورټ کې له محمد علی سره د خپل مینې او درناوي څرګندونه کړې ده.
د لیاری چاکیواړی سیمې د سکوهنی لوبغاړو او مشرانو د یوې ورځې لوبه د هغه په نوم کړه او د لوبې پر مهال یې د هغه په مړینه د یو منټ خاموشي خپله کړه. دې سره سره هم د دغه لوبې پر مهال د محمد علی لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. محمد امین د سکوهنی د لوبې خپل مرکز چلی او وایي چې هغه په پلازمینه اسلام آباد کې د محمد علی سره لیده کاته کړی وو. د دوی د خودنی لومبه اصول دادی چې څوک د سکوهنی لوبز دکې یا کوي نو د محمد علی پرنګ به کوي.
ہمارا کلب کا منظور ہے جیسا کھیلنا
کیوائی زمان دا کلب یعنی مرکز منشور دادے چھ لوب بعد محمد علی پرنگ کئی ما دا حغد ریسالور لوبے نیخ پنیغا کتلی دی ورسرہ میں پا اسلام آباد کی لیدہ کاتا ہم کڑی
ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہ اسلام آباد میں عمل ہے
دا سکوہانی او پخوانے لوبغاڑے عبدالرشید وائی چھ دا محمد علی لکبلا لیاری تدا لو براغلی کہا گا نوے نو نن بدلتا حص یو تن باکسنگ یا سکوہانا نہ پیجندلا
اس کی وجہ سے لیاری میں تو باکسنگ آئی ہے اگر وہ نہ ہوتا نا آج لیاری میں آپ دے ٹیلنٹ نہیں دیکھتے
دیوائی دا ہغل وجہ کو لیاری تا باکسنگ راغلے دے کہا گا نوے نو پا لیاری کے بنن چا دا لوبا دمرا نکولا تنن چکم لوبغاڑی لوبے کئی ٹول دا ہغا نقل کئی یا دا ہغا پرنگ دا لوبے ہسا کئی مونگ دا ہغا سیالے کتلی دی ماتے زدکڑی کڑی زما زامن ہم دا ہغا دا لوبے نا زدکڑی کئی بلکہ زمون ٹول کورنے دا لوبا د لیاری د سکوهانی سیالیو لراغلی اولس کلن پختون ځوان حنیف الله وای چې محمد علی پټول نړۍ کې د سکوهانی په میدان بادشاهی کړي او د هغه په مرګ نه یوازې دوی بلکې د نړۍ ټول لوبغاړي خفه دي
شخصیت
د کراچی پلیاری سیمه کې د محمد علی د مرګ خبر خپرېدو وروسته زیاتره مرکزونو کې روانې لوبې ودرولې شوې او د هغه لپاره په هر مرکز کې دعاګانې هم اوغښتې شوې. د سره سره د ګل پورس د هغه د مرګ د درېمې ورځې د دعاګانو لپاره هم په بیلابیلو ځایونو کې د دستورو تابعیا شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
او اوس راځو د خبرونې د پای رپورټ ته. د اتوار په ورځ په خیبر ایجنسۍ کې په لومړي ځل د جیپ نومي موټرو ننداره وسوه. په دې کې د پېښور ترڅنګ د خیبر ایجنسۍ موټر چلوونکو هم برخه اخیستې وه. د جیپانو په دې ځغاسته کې یو شمېر خلکو ننداره کړې ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د اتوار پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا په اول ځل په خیبر ایجنسی کې جیپ ریلی وشوا چې پکې خواوشا اتیا کسانو برخه واخیسته چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا د فرنټیر 4x4 کلب نه راغلي جیپ چلوونکي شامل وو او د خیبر ایجنسی نه هم پکې ځنې کسانو برخه واخیسته. د دغه جیپ ریلی وړومبۍ نمایشي مرحله د تورخم نه تر جمرود باب خیبر پورې تر سره شوا او دویمه د سیاله مرحله د جمرود شاکس نه تر د باړی پورې وا. دغه جیپونه د باړی شلوبر کمبر خیل ملک دین خیل او سپاسی متورن نه وتل او بیرته شاکس جمرود تر ورسېدل او دغه سیالي د فرنټیر 4x4 کلب بابر غوري وګټله. دغه سیمه په خوا د وسلوالو په ولکا کې وی خو اوس پکې حکومتي واکمنی بحال شوې ده. د دغه ریلی په موقع د موسیقي بندوبست هم شوی وو او هنرمندانو پکې د خپل فن مظاهره وکړه. په خیبر شاکه سیمه کې د جیپ ریلی په حقله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل
جیپ ریلی جی مونږ د عمد دک مقصد د پاره چې د خلک زمونږ د خیبر ایجنسی چې کوم غیور عوام دي او د دې د ژوندونه نارمل شي نارمل سي طرف ته روان شي. کوغه شنواری دي، کوغه افریدی دي، کوغه شلمانی دی، کوه ملګوری دی چې اگر ټول په دې مین سټریم کې شامل شي او د ترکه په لار باندې روان شي جی. د دې لپاره مونږ د یو جیپ ریلی کړی ده. دا به ان شاء الله یو مارچ به وي، فلیګ مارچ به وي. دا هغه نه پس به مونږ د دې ریسپشن په باب خبر باندې کو، ځکه چې دا غي یو تاریخي امپورټنس دی چې دنیا ته مونږ دا میسج ورکو.
او په دې محل د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
الحمدلله چې زما په کانسټیټیونسی کې نن دا پروګرام کېږي دا ما لپاره اعزاز او فخر خبره ده. او نن دلته دا دی امن یو نشانی ده، ابتدا ده. ان شاء الله په ټوله فاټا کې به ډېر زر هم دغه شان امن راشي او چې امن راشي نو اتوماتیکلی به په ټوله فاټا کې ترقی هم راځي.
او یو جیپ چلوونکی خزر حیات چې په دې ځغل کې یې برخه اخیستې وه ویل
زراغلی د پېښور نه مرورا او دلته ریلی دراغلی وو. خو د علاقې د خلکو مینې ته چې مونږ وکتل نو واقعي چې دا خپل پښتانه وروڼه دي پوه شوې او ډېر زیات په مینې سره مونږ ویلکم کو دلته. او دا خو اول ځل دی دلته ریلی منعقد ده، خو ان شاء الله تعالی بیا به مرازو، بیا به مرازو. د خلکو اخلاق او خلوص ته چې مونږ وکتل نو په دې کې چې کومه مینه ده دی مینه بسې به مونږ بیا هم راځو یاره دې پروګرامونو سره د خلکو ډېر پام بدل شي او انسان د ژوند سره د انسان مینه پیدا شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی دغه پروګرامونه د یو ځانګړي پروژې تر لاندې کوي او دې پسې به په سکولونو کې د زده کوونکو لپاره او د لوبو په میدانونو کې د لوبغاړو لپاره هم سرگرمی را جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.